السلام علیکم اوستړې مشه دا مشال ریډیو دا نن جمعې ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 10 نیټه ده ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې تاسو هر کله وایم په خبرونه کې په کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو د خبرونه په آخري برخه کې مزایه پروګرام پام کوه هم لرو خو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ چې شاهین بنیری تاسو دروروي
مهم خبرونه د افغانستان ملی امنیت اداره دا وکی چې په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهل وژل شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د روسیې په اوفا ښار کې له یو بل سره لیدلي او د دواړو هیوادونو په خپلمنځي چارو یې خبرې کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ملي امنیت ادارې دا وکړه چې په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویلي شاهد الله شاهد چې پخوا د تحریک طالبان پاکستان ویانو د جولای پر 8 نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. شاهد چې اصلي نوم یې شیخ مقبول و تیر کال په اکتوبر کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د ویان په توګه هغه مهال له دندې لرې کړی شو چې نوموړي له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ اعلان وکړ. د ملي امنیت ریاست بیان ذاتی په هوایي برید کې د داعش ډلې د جنگي عملیاتو مشر ګلزمان فاتح او د هغه مرستیال جهادیار هم وژل شوی دی. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوارې ډلې د ملي امنیت د دې داوو په اړه لا څه نه دي ویلي. په اچین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې عام خلک وژل شوي دي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک امین مشال ډو ته ویلي چې له تېرې ورځې راهیسې د اچین ولسوالۍ د مامن باغ او مامن تنګي سیمو کې د داعش وسلوارې ډلې پر عامو خلکو ډزې کړي او ملکی وګړو ته مرګ جوب لاړولې ده. نوموړی مزار حاجی روجاګل او شمال خان هغه قومي مخور خلکو چې د داعش ډلې په برید کې وژل شوي دي. بلخوا د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي ویان حضرت حسین مشرقیوال مشال لیډو ته ویلي چې د اچین ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د دواړو وسلوالو امارت اسلامي او داعش ترمنځ خپلمنځي وقفهیي بریدونه کیږي چې د هغوی د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دی وکړي. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي اشرف غنی د خبره تېره ورځ د روسیې په اوفا ښار کې له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره د لیدو پر مهال وکړه. غنی وویل د اسلامي دولت یا داعش ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ولاړی نو ځکه باید ایران هم له افغانستان سره په پوله په پرتو سیمو کې ګډې هڅې وکړي. وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د روسیې په اوفا ښار کې له یو بل سره لیدلي او د دواړو هیوادونو په خپلمنځي چارو یې خبرې کړې دي. د جمعې په ورځ خبر اعلانو ته د وینا په وخت د هند د بهرنیو چارو سکرتر اس جی شنکر وویل چې وزیر اعظم نواز شریف وزیر اعظم مودی ته په پاکستان کې کیدونکې د سارک په سرمشریز غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړی قبوله کړې ده. د هند د بهرنیو چارو سکرتر زیاته کړه چې سیمه کې د امنیت لپاره دواړه هیوادونه شریکې ذمهواری لري. وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره هم نن لیده کاته کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندر علي خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی. تېره ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسپندر علي خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روان وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبې په ورځ په مرکې د افغانستان حکومت افغان طالبانو حقاني شبکې استازو په لومړي ځل مستقیمې او رسمي خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې تر روژې وروسته به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تیر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت العلماء اسلام سینیټر حافظ حمدالله د غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن دفترونو د بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودري نثار علي خان وویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. نوموړي زیاته کړه
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالہ سال سے
دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چاچ د نوملیکنه لپاره درخواست کړه هم نه دی ورکړي هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړو د این جی اوز په جامه کې زرو پورې خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو چرته وي د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته وو د هغه وخت حکمرانان
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړئ د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړي کار نه اخلي دا خبره نوموړي تېر ماښام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه
Given that the work here is incredibly technical
دا وای دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی نو موږ به بیړه نه کوو او څوک به مو بیړه ته مجبور هم نه کړای شي موږ ټوله توجه د تړون کیفیت یا کوالټي ته ورکوو
په عین وخت کې د ایران د بارونو چارو وزیر جواد ظریف ویلي تړون ته د رسیدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي یونان بیګا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پنشن په نظامونو کې د هغه جامع اصلاحات وړاندیز وکړو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله له دې کار سره هغه هیواد په چټکۍ سره د روانې اونۍ په پای کې یو داسې تړون ته د رسیدو سفر پیل کړ چې د یونان مالی نظام به له پرځېدو وژغوري په دې پلان کې په ډېرو ځایونو کې هغه وړاندیزونه تر سترګو کیږي چې اروپایي ټولنې کول او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو دغه هیواد د بارونو چارو وزیر پاتې شوی و د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی دی نوموړی تېره ورځ د امریکا په لاس انجلس کې په خپل کور کې د یوې اعلان شوې ناروغۍ له کبله مړ شو د ده د جنازې لمونځ سبا له په مکه کې کیږي او اوس د موسم او کرنسۍ حال
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایی ډالر په 1.02 روپیه اخیستل کیږي او په 1.05 روپیه خرڅول کیږي یو پاوند په 1.5 روپیه او په 1.05 روپیه یو یورو په 1.42 روپیه او په 1.42 روپیه یو ریال په 20.10 روپیه اخیستل کیږي او په 20.15 روپیه خرڅول کیږي یو درهم په 28 روپیه او په 28.25 روپیه یو افغانۍ په 1.06 روپیه او په 1.06 روپیه او په یو پاکستانی روپے 2.78 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.78 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او په کوټه کې د باران امکان دی پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 25 بنو کې 6 او 25 او په کوټه کې 2 او 19 وي
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرنسو به او د موسم حال مول رابی اکرم خان نه واوریدو په خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس په وفا ښار کې له خپل هندي هم منصب نریندر مودي سره نن لیدلی دی کاربوهان سوای
پاکستان ځان نه غواړي چې د افغان ملک په طور ملک یا په طور حکومت یا په طور ځمکه پاکستان خلاف استعمال شي نو د هغې هغې اثر رسوخ ته هغه په دې بنیاد شک وشوی په بنیاد باندې ګوري
د پاکستان کورنو چارو وزیر چوتری نثار علی خان وایي داسې هیڅ غیر حکومتي ادارې ته به کار اجازت ورنه کړي چې د پاکستان ګټو ته نقصان رسوي او له کلونو راهیسې په دغه هیواد کې کار کوي
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالہ سال سے کدھر تھے اس وقت کے حکمران
پخ پرونہ کی 19 مزائیہ پروگرام پام کوا ہم لرو
یو نسواری درو جماعت په خیالونو او په سوچونو کې دومره ډوب شوی وو چې د څیرې نه دا څرګنده وه چې دی د غرمې په دې 2 بجې د ماښام 2 بجو ته رسېدلی
له مشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته په 2014 کال بخنه غواړم 14 کال کې د سفر بلنه قبول کړې ده دا بلنه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د روس په وفا کې د شنګای همکارۍ سازمان د سرمشریز په څنډه کې وکړه د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات تر یوې ګنټې پورې جاري وو په پاکستان او هند کې کارپوهان د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ ملاقات ستاینه کوي خو ځینې اندېښنې هم لري د دغه ملاقات په اړه زموږ همکار ګلیا سا رپورټ جوړ کړی دی
د پاکستان وزیر اعظم میر محمد نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودی سره د جمعې په ورځ په داسې حال کې ملاقات کړی چې په دې وروستو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وې. خو د روس په اوفا کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې په شوې ملاقات کې دواړه مشران په دې سلا شوي چې په سیمه کې امن راوستل د دواړو ذمهواري ده. د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودی په 2018 کال کې پاکستان ته د سفر بلنه هم قبوله کړې ده. د ملاقات وروسته په مشترکه اعلامیه کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتي سلاحکاران به په نوي ډیلي کې ملاقات کوي او د اعتماد سازۍ لپاره به نوي ګامونه پورته کوي. په نوي ډیلي کې د دفاعي چارو پوهه پراوین سوامی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پاکستان او هند مشرانو ترمنځ ملاقات ګټور وو خو هند اوس هم اندېښنې لري.
بھارت میں اس وقت 26/11 کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے وہ دہشت گردی کا رہا ہے.
په هند کې د نومبر شپږشتمې بریدونو وروسته تر ټولو لویه مسأله د ترهګرۍ ده. په تېر یو نیم کال کې دا اندېښنې راپورته شوې دي چې پاکستان د لشکر طیبه او جماعت الدعوه ډلو فشار کم کړی دی، نو په راتلونکو وختونو کې څه لویه پیښې رامنځته کیدی شي او حالات خرابېدی شي. که څه هم د ممبئی تر بریدونو وروسته پاکستان میشته اورپکو ډلو لویې کاروایانې نه دي کړي، خو هند اندېښمن دی. دویم، د کشمیر د کنټرول پر کرښه حالات کړکېچن شوي دي او په تېرو دوو کلونو کې در اندازی هم زیاده شویده، نو هند په دې حالاتو فکرمند دی.
پراوین سوامی زیاده کړه چې د هند سرکار له تیر یو نیم کال راهیسې په دې خبره پوه وو چې داسې حالات جوړ نکړل شي چې له پاکستان سره حالات لا نور کړکېچن شي. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان د هند ځینو کارونو په اړه ډېر اندېښمن دی. د زیاته کړه
نو پاکستان دوه قسمه اندېښنې دي. یو خدا ده چې پاکستان ولی کې کشمیر قضیه ده، بل د پاکستان دا خیال دی چې افغانستان کې دننه هند چې دی هغه کوشش کوي چې دونه تروسخ پیدا کړي چې هغه د پاکستان خلاف استعمال کړی شي. پاکستان دا نه غواړي چې د افغان چې دی ملک بطور ملک یا بطور حکومت یا بطور ملکه پاکستان خلاف استعمال شي.
ډاکټر سرفراز ویل چې د دواړو هیوادونو مشران غواړي چې اقتصادي همکاري ته وده ورکړي، نو په دې موخه په شنګای همکاري سازمان کې شامل دل غواړي، خو روس ورته شرط ایښود و چې لومړی خپل منځي اختلافات ختم کړي. نو همدغه وجه ده چې د پاکستان او هند مشران په دې سلا شوي دي. بیا هندي کارپو پراوین سوامی وای چې په مشترکه اعلامیه کې د امنیت مسلې زیاتې دي او سیاسي مسلو په اړه څه نه دي ویل شوي. سوامی زیاده کړه
سیکیورټی کې هی مسلې بھارت کې من میں سب سے آگے ہیں.
په هند کې د امنیت مسلې تر ټولو زیاتې دي. دلته په هند کې د سیاسي او اقتصادي مسلو په اړه دا یو سوچ دی چې په دې کې به پرمختګ په کلا رکیږي او زیات فکرمند هم نه دي، خو که چیرې یوه لویه پیښه رامنځته کیږي نو وزیر اعظم لپاره به مشکله وي، ځکه نوې ډیلی په امنیت زیاته توجه ورکړې ده.
په پاکستان کې کارپوهان د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ د ملاقات ستاینه کوي او دا نظر لري چې د نورو وختونو پرتله د سیاسي حکومت په فیصلو کې فوج هم له دوی سره دی. دوی هیله مند دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې به په سیمه مثبت اثرات پرې باسي.
تاسو اوریدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په روس کې د خپل هندي سیال نریندر مودی سره ملاقات کړی. په داسې حال کې چې د دواړو مشرانو لیدل د دواړو هیوادونو اړیکو د سیمې د حالاتو لپاره مهم ګڼل کیږي. د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان د جنوبی ایشیا د آزادو رسنو تنظیم صاف مالا جنرل سیکرټري سره د یادې لیدنې په اړه مرکه کړې ده. په سر کې د امتیاز عالم نه پوښتنه کړې ده چې دې ملاقات ته په کومه سترګه ګوري.
میرا خیال ہے یہ ایک اچھا موقع تھا دونوں وزیر اعظم کو بات کرنے
زما په خیال دا یو خمو کوا دوانو وزیر اعظمانو لپاره د خبرو اترو او که دوانو ته داسې خیال شوی وي چې معاملات به داسې نه چلیږي چې څنګه روان کړی شوی دی. د تیرو دوو کالو نه چې د خبرو اترو سلسله بنده او کافی بیانونه مخې ته روان دي او سخت قسمه الزامونه د دوانو اړخونه لګول کیږي، نو په داسې حال کې که دا ملاقات خوشګواره ماحول جوړ کړي او د خبرو اترو عمل شروع شي نو ګڼم چې دا به ښه خبره وي.
دواړه ملکونه په یو بل د ترهګرۍ تور لګوي. نن په اوفا کې دواړو ملکونو وزیر اعظمانو د امن خبره وکړه. نو ګڼې چې دوی د کم تنظیمونو یا د ډلو کومک کوي هغه به پرېږدي دوی؟
میرے اگر آپ ذاتی رائے پوچھے تو چھوڑ دینا چاہیے.
کتا سو زما ذاتی رائے پا اڑا تھا پوسو کے ندا پر خودل پکار دی خودوانا ملکونا بے نفریق دی او دوانا ملکونا تعلقات لپارا تر سوچے یو نوے تصور نرازی او منگ پل پخوانے نکتے نظر نبدلو ندا نفرت او دشمنے دا سلسلہ با روانوی. بنیادی خبر دادا چھ دا پاکستان او ہندوستان دا تعلقاتو کم دا دشمنے کیفیت تے ہغا ختمول پکار دی او دا ہغے لپارا دوانا ملکونا لانے دی تیار.
وہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں دونوں ملک اس کام کے.
خب پاکستان کی عام تاثر دے چھ پوزی حکومتونو پا دور کی دا دوانا ملکون تعلقات خشی نو تاسو گنے چھ دا موجودہ سیاسی حکومت با خط تعلقاتو لپارا یو خرول اولو بوی؟
بھارت پاکستان میں تمام جنگیں
ہندوستان اور پاکستان ترمنزا جنگونا د پوزی حکومتوں پر دور کی شوی دی. د کال 1915 پہ تے جنگ واخلے یا داشان د 1901 یا ہم او د کارگل د جنگ خو وزیر اعظم ته معلومات ہم نو خدا خبر ہم سمدا چې د ایوب خان او پرویز مشرف پر دور کی کوششونه شوی دی او چې کله سیاسی حکومتوں لکه بینظیر بھٹو ذوالفقار بھٹو او نواز شریف کوشش وکړو نو د هغه وخت پوزی مشر والے ملګرتیا او نکلا اس د پوز چلیگی نو نواز شریف سے بہاغ کوی سچ پوچھ غواڑی.
اب نواز شریف صاحب وہی کریں گے جو پاک پہنچ جائے.
امتیاز عالم سے پخوانی پوزی صدر پرویز مشرف د کشمیر د مسئلے یو سلور نوکاتی حل اڑان دکڑے وہ نو آیا ساسو پا خیال دغه حل لپاره پاکستان تیار دے؟
یہ بات مشرف میں اور
زما پا خیال پرویز مشرف او منموہن سنگھ ترمنزا خبر اتر ڈیرے پر مختلے وے او د مشرف چې د کشمیر په اړه کما سلور نوکاتی فارمولا وا د هغې اعلان لا پاتې وو چې په سیاسي حالاتو کې مسله راغلا نو زه ګڼم چې هغه به د کشمیر مسله هوارولو لپاره یو ښه بنیاد وي.
تاسو د سیف مالا جنرال سیکرټری امتیاز عالم سره د مشال ریډیو مرکه واورېده. په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته په یو میکانیزم خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدې نو د طالبانو یو بیان ذبی الله مجاهد په خپل بیان کې ویل د ټولو چارو اصلي مسؤلیت په قطر کې له میشتو طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازي د سولې خبرې کوي او بلې خوا ته د طالبانو ویان دا ډول بیان راځي. نو په دې صورت کې پوښتنه پیدا کېږي چې آیا دا وروستۍ رسمي خبرې هیلې پیدا کولی شي او دا چې د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی؟ پامیر ساحل د دې پوښتنو جواب راکوي.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو دې بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولی شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اقیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوې. خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستې وای.
مرکزی هسته شریک نه ده هغوی د دې خبرو سره بایکاټ کړی ده موقتی ورسره کړی ده کاشکې هم د طالبانو سره مخ تر مخکې هغوی آماده شوي وایي دا هسه هم د ستاینې وړ ده خو په قري ګمان دا به ټول د پیل مخې هوارې نه کړي.
په پاکستان کې د طالبانو د کوټې شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنی لري چې طالبان ویشل شوي دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک د خبرو واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیار په ځواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټې شورا په نوم څه نشته. د زیاتوي د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري.
خو
د کابل پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد نصر الله ستانکزی په مری کې د طالبانو خبرې او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته په کتو وایي داسې ښکاري چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپلو پلویانو مورال کمزوری کول نه غواړي.
کوم چې طالبان یو جالب لوبه کوي. سره لوبه دا ده چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر د دوه فرق نه کوي. د مال نظر د کوټ دفتر دوی غواړي چې په دې ډول ام د خپل پلویان روحیه ماته کې په جګړې کې او بل خو نه غواړي چې د افغانستان دولت هم د شی وخی چې کولی شي په بل ډول حملو وکړي.
نصر الله استانکزی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوی دي. د زیاتوي کچېری طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوی وي نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
تاسو په امیر ساحل رپورٹ واوریدو. فورن پالیسی مجله لیکي داسې ښکاري چې افغان حکومت د سیاسي جوړجاړي په لور نږدې کیږي او غواړي چې له طالبانو سره روانه جګړه ختمه شي، خو په دې هیواد کې به امن نه راځي چې کله افغان ولس ته دغه ممکنه سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي، او د دې لپاره به ضروري وي چې افغان ولس مشر هغه مسلې له منځه یوسي چې د سولې د پروسې مخه نیولې او د سولې په عالي شورا کې موجودې نیمګړتیاوي ختمې کړي. د مقالې نورې برخې اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
فرم پالیسی مجله لیکي که څه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو حقیقي نتیجې مخې ته نه دي راغلي، خو دا ښایي چې افغان حکومت د جګړې سولیز حل ته ډېر ژمن دی. اوس داسې ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غني په ورو ورو خو پرله پسې د سیاسي جوړجاړي پر لور نږدې کیږي او غواړي چې له طالبانو سره روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي، خو امن به هله راځي چې کله افغانان د دغه ممکنه سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي، او د دې لپاره به ضروري وي چې افغان ولسمشر لومبه هغه مسلې له منځه یوسي چې دا مهال یې د سولې د پروسې مخه نیولې او بیا د سولې په عالي شورا کې موجودې نیمګړتیاوي ختمې کړي. د سولې عالي شورا مخه په هیواد کې قومي جوړجاړي ته لاره هوارول او د پخوانیو جنګیالیو بې وسلې کول او عادي ژوند ته راوستل دي. د سولې عالي شورا په اویا غړو مشتمله ده چې پکې د پارلمان غړي، پخوانی جنګیالي او د مدني ټولنو مشران شامل دي. د دې ترڅنګ څلور دیش ولایتي امن کمیټیانې هم جوړې کړل شوې دي، او د دې کمیټیانو غړي د والیانو لخوا ټاکل کیږي، او د دوی کار د طالبانو عادي ژوند ته د راوستلو لپاره زمینه برابرول دي. خو د سولې عالي شورا کومه واضحه تګلاره او اختیار نه لري. معلومه نه ده چې آیا د دې کار د یوه بې طرفه منځګړي په توګه د جګړې ټولې خواوې د خبرو میز ته راوستل دي، یا چې کله رسمي خبرې شروع شي نو دا به خپل رول لوبوي، او که نه دا به د افغان حکومت په نمایندګۍ له وسلوالو سره د سولې خبرو ته کښېني. په مقاله کې وړاندې راغلي دي ترڅو چې په سمه توګه د افغانستان مدني ټولنه د سولې په خبرو کې نوي شامل کړل شوي، تر هغو ګټورې نتیجې مخې ته نشي راتلې. په مقاله کې راغلي دي د تلپاتې امنیتي لوزنامو لپاره ضروري وي چې مېرمنې د سولې د پروسې په هره برخه کې ونډه ولري. د مقالې په اخره کې راغلي دي پکاره چې له طالبانو سره د خبرو لپاره دا وار اشرف غني واضحه پلان جوړ کړي. نوموړي ته پکار دي چې د سولې عالي شورا ته خپل کار په ګوته کړي، او د سولې په خبرو کې هغو خلکو ته هم برخه ورکړي چې له پامه غورځول شوي، لکه د بشري حقونو دفاع کوونکي، پوهان، مېرمنې او ځایي مشران، چې دارنګ یو داسې امنیتي تړون وشي چې د ټول افغان ولس په خوښه وي.
تاسو شال ریډیو ته غوږ یې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د استخباراتي ادارې امریکایي پوځي چارواکو د افغانستان ملي امنیت ادارې په هغو دعوو مقاله خپره کړې چې په ننګرهار کې په امریکایي ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یو مشر شاهد الله شاهد په ګډون د نورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د مقالې تفصیل په دې رپورټ کې اورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د استخباراتي چارواکو د خولې لیکي چې د افغانستان په مشرقي برخه کې په یو امریکایي ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یو مهم مشر په ګډون یو بل لوړ پوړی کمانډر وژل شوی دی. ورځپاڼه د امریکا د پوسټ د خولې لیکي چې د نهې په ورځ په ننګرهار ولایت کې ډرون برید وشو چې د ځایي میډیا د رپورټونو په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لسګونه وسلوالو وژل شو. په دې کې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد هم شامل دی. هغه تیر کال له ډلې بیل شو او په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره مل ګریشو. شاهد الله شاهد په دغه هیواد کې د داعش مهم ویان ګڼل کېده. ورځپاڼه لیکي افغان استخباراتي چارواکو ویلي دي چې روانه اونۍ په امریکایي ډرون حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو بل کمانډر ګل زمان هم وژل شوی دی، خو دا لا نه ده واضحه چې آیا په هغه برید کې وژل شو په کوم کې چې شاهد الله شاهد هم په نښه شو. په کابل کې یو امریکایي پوځي ویان ویلي دي چې د ګل اونۍ په ورځ په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مهمو هدفونو په وړاندې حملې وشوې. تر اوسه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغو رپورټونو تصدیق نه دی کړی.
په ننګرهار کې قبایلي مشران او چارواکي وایي چې له دوو هفتو راهیسې په ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او له استخباراتي مرستې سره امریکا په سیمه کې د هوایي عملیاتو کمپین شروع کړی دی. د چارواکو په خبره امریکایي ډرون او جنگي جازونه په باقاعدګۍ سره هلته ځای پر ځای کېدل شروع شوي دي. د ننګرهار د ګورنر ویان احمد ضیا عبدالزی ویلي دي چې په تېرو دوه ورځو کې حملې زیاتې شوي دي او په تېرو دوه اونو کې خواوشا نوي وسلوال وژل شوي دي. دا حملې په داسې وخت کې شوي دي چې د نهې په ورځ په مری کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو پروسه شروع شوه. ورځپاڼه لیکي شاهد الله شاهد چې د ډېرې مودې راهیسې د پاکستاني طالبانو ویانو تېر کال په اکتوبر کې هغه وخت شنونکي حیران کړل کله چې یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره وفاداري اعلان کړه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان د دغو بریدونو په اړه معلومات ورنه کړل، خو د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي دي چې د بریدونو لپاره یې استخباراتي معلومات ورکړي وو. د ادارې په خبره زیاتره حملې د ننګرهار په اچین او بټیکوټ ولسوالیو کې شوي دي، چېرته چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او طالبانو ترمنځ سختې نښتې شوي دي. ورځپاڼه په بټیکوټ کې د یو ځایي قبایلي مشر ظاهر د خولې لیکي چې کېدای شي امریکایي ډرون بریدونو ګڼ شمېر طالب وسلوال هم وژلي وي. د هغه په خبره په دې باور دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او طالبانو ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي، ځکه چې د دواړو ډلو غړي په یو ځای کې راغونډ شوي وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي تاسیس نړیوالې ناحکومتي ادارې ته به د کار اجازت نه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. نوموړي تېر ماښام د سینیټ خونډې ته وویل له تېرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې ناحکومتي ادارې کار کوي، خو دا غیوا د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. تفصیل ریاض موسی خیل نورو.
د زیارت په ورځ مازیګر د سینټ غونډې دوران د جمعیت علما اسلام د سینیټر حافظ حمدالله لخوا د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو په اړه د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر چودھری نثار علی خان وې چې هیڅ چاته د پاکستان د سلامتۍ او ملکی مفادو په ضد د کار کولو اجازت نشته. د دې وینا وه چې د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو یا انټرنیشنل این جی اوز د رجسټریشن په یو نظام کار روان دی، د کوم تر لاندې چې باید د ټولو ادارو او دې کې د کارکوونکو خلکو سارنه کولی شي. چودھری نثار علی خان زیاته کړه تیرو وختونو کې د غیر سرکاري ادارو په نوم پسونو خلک پاکستان ته راغلي وو چې په ملک دښمنه کارونو کې ککړ وو.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالا سال سے.
دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چا چې د نوملیکنې د پاره درخواست کړې هم نه دی ورکړي، هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړ وو. د این جی اوز په جامه کې زرو پورې خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وي د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته وو د هغه وخت حکمرانان. د سیو دی چلډرن په حق لا د یو تپوس په جواب کې د داخله وزیر وینا و دا د داخله وزارت نه بلکې اقتصادي چارو ډیویژن په وینا تړل شوی و او دا چې د داخله وزارت کار صرف د غیر سرکاري ادارو د کارکونکو سکیورټی کلیرنس وی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بلوچستان کې د روغتیا ادارې چارواکي وایي فیصله کړي چې په رضله کې د قبایلي مشرانو علماو او حکومتي چارواکو کمیټه جوړې کړي چې په هغو کورونو بګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسینې ساسکي نه ورکوي. په کوټه کې د ګوزن ناروغۍ مخنیوي څانګې یو ډاکټر سیفالرحمن مشال ریډیو ته وویل په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته واکسینې ساسکي نه ورکوي. خدایینو ناصر نور معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیاحت د څانګې د چارواکو په خبره د زرګونو هغو ریفیوزل یا انکاري کورنیو لپاره چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې نه ورکوي، د قبایلي مشرانو، دینی علماو او سرکاري چارواکو داسې کمیټې به جوړې سي چې همدا انکاري کورنۍ په دې قانع کړي چې د پولیو ضد څاڅکې د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو له امله ماشومان د ټول ژوند له مایوبۍ خوندي کېدلی سي. دا خبرې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي څانګې یو مشر ډاکټر سیف الرحمن له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. موږ په ضلعي سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټه چې په هغو کورنیو بګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکې نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټې مشري به مرستیال کمشنران کوي، خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیري او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکوونکي ملګري وي. او دا کمیټې به په هر صورت باندې هغه مور پلار په دې راضي کوي او د دې انکاري کورنیو ماشومانو ته به خپله دا څاڅکې مرکز کوي د ډاکټر سیف الرحمن په خبره په بلوچستان کې ریفیوزل یا د انکاري کورنۍ شمیر په زرها ودی چې له همدې عمله د پولیو ناروغي وایروس لا هم په دې صوبه کې شتون لري او هر کال ماشومان د تل لپاره مایوبه کوي. له ډاکټر سیف څخه مو وپوښتل آخر کورنۍ ولې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکې نه ورکوي؟ په دې انکاري کورنیو کې ځینې داسې وي چې هغه د دې پرله پسې کمپاینو له امله دې ته د شک په سترګه ګوري. ځینې کورنۍ بیا دا واکسین ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نور یې بیا له مذهبي لارې دا واکسین ښه نه ګڼي. چې همدا کمیټې به د دې هر څه ځوابونه ورکوي، په خاصه توګه هغه کورنۍ چې دې ته مذهبي رنګ ورکوي، نو هغوی ته به دا ویل کېږي چې دا څاڅکي قطعا په مذهب کې منع نه دي او ماشومانو ته بالکل ورکول کېدلی شي. د ډاکټر سیف الرحمن په خبره د کوټې په پښتون آباد سیمه کې ګزڼ وهلی وروستی ماشوم چې شریف الله نومېده، تعلق یې له یوې ریفیوزل یا انکاري کورنۍ څخه و چې له همدې عمله د تل لپاره مایوبه سوی. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې په روان 2015 میسوي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر څلورو ته رسېدلی چې د چارواکو په خبره اکثره متاثره ماشومان د همدې انکاري کورنیو ماشومان دي. خدای نورناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له شاهین بونیری نه اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د روسیې په اوفا ښار کې له یو بل سره لیدلي او د دواړو هیوادونو په خپل منځي چارو یې خبرې کړې دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې دعوه کړې چې په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وژل شوی دی. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د دعوو په اړه لسنې دي ویلې. په اچین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې درې عام وګړي وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دې وکړي. د عوامي نشترګون مشر اسپندر علي خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی. غوښتنه یې کړې ده چې باید دا خبرې منطقي انجام ته ورسول شي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان د ګټو او امنیت پر ضد وي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. یونان بیګا د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې دغه جامع اصلاحات وړاندیز وکړو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل او د بهرنیو چارو وزیر د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی دی.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې سیم کې د رینجرو په اختیاراتو کې یوې میاشتې په پراختیا باندې لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د نن نه څلور میاشتې وړاندې د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه سیم ته رینجرز رستولی شوي وو چې دا شان د ناامنۍ، قلنګ، هدف وژنو او دغه رنګ نورو جرمونو په ښه شان مخنیوی وکړی شي. ادارې مخکې لیکي چې تر دې دمه خو د رینجرو کار ډیر ښه دی او جرمونو کې ښکاره کمی هم راغلی دی. خو د وروستیو کې د سیم وزیر قیم علی شاه ته د رینجرو په حق له شکایتونه شروع شو او د دې وینا و چې رینجرز نشي کولی چې مالی او دې سره د تړلي نورو معاملو کې ګوتی ووخي. البته که د سن حکومت د یو افسر پر ضد دوی کاروي کول غواړي نو اول به د حکومت نه تپوس کوي. ادارې زیاتوي چې د دې ګیلو وروستو داخله وزیر د سن وزیر اعلی سره په ټلیفون خبرې وکړي او هغه ته یې تسلا ورکړه چې د دوی ګیلې به ختمې کړي شي. د کومې وروستو چې د بلاول بټو او آصف علي زرداری په مشوره رینجرو تا سین کې د یوې میاشتې نور پاتې کېدو اجازت ورکړې شو. دریا اخیری کې لیکي چې سین کې د رینجرو پاتې کېدو به په روان اپریشن خاصرات پریوزي. خو رینجرو لا هم په کار دي چې د خپل اختیاراتو نه تجاوز نه کوي او د کوم کار د پاره چې دوی سین کې موجود دي یوازې هغه کار دي سرته ورسوي، ځکه چې د کراچۍ د امن اثرات به د ټول ملک په امن، اقتصاد او دفاع پریوزي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي اجر سپانه خپل ادارې کې وایي چې وفاقي حکومت په نوي مالی کال کې د انټرنیټ په استعمال باندې 14% اډوانس ټیکس لګولې دی او له دې وړاندې صوبو د خپل اندې د خدماتو په مت کې هم سیلز ټیکس لګولې وو. د ادارې په وینا یو طرف ته وفاقي او صوبایي حکومتونه د تعلیم د پرمختګ خبرې کوي او وایي چې انفارمیشن ټیکنالوژي او تعلیم به عام کوي او تر هر پاکستانی به یې رسوي، خو بل طرف ته د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعو باندې ټیکسونه لګوي. ادریه مخکې لیکي کچري حکومت ځوانانو ته د ټیکنالوژي تعلیم ورکولو کې مخلصه او سنجیده وي، نو باید چې طالب علمان دي له دې ټیکس مستثنا وګرځول شي، ځکه چې نن سبا زیاتره طالب علمان له انټرنیټ سره تړلي دي او بیا په دې کې زیاتره شمېره د داسې زده کوونکو ده چې د تعلیم سره سره روزګار اهم کوي. نو باید چې حکومت ځمکني حقایقو ته وګوري او زر تر زره دا فیصله بیرته واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د لیدنو په اړه لیکلي، دا لومړی ځل دی چې دواړو خواوو مستقیمې او رسمي خبرې کړې دي او خبرو ته په دوام ورکولو سلا شوي. بلخوا د نېشنل انټرېسټ مجلې لیکلي، پاکستان ویلي د اړتیا په صورت کې به د خپلې بقا لپاره اټمي وسله هم وکاروي. د دواړو لیکنې مهمې برخې منور شاه دروروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مری ښار کې ترسره شوې د خبرو اترو کې د چین او امریکا چارواکو هم د مبصر په حیث ګډون کړی وو. وزیر اعظم نواز شریف دا مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام بللی دی. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي، په دې ملاقات کې دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره زمینه برابرولو او دغه ډول خبرو اترو جاري ساتلو باندې سلا شوې، چې راتلونکي ممکنه نیټه به یې د اختر نپس د دواړو اړخونو په سلام مقرر کړی شي. د ورځپاڼې په وینا، ځینې غربي څارونکي د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو ژمنتیا ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې لا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو لړۍ په مکمله توګه بنده شوې نه ده. دا راز ویل کېږي چې په طالبانو کې هم ځینې کسان د امن مذاکراتو مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي، که څه هم د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف خپلې هلې ځلې توندې کړې چې افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي، خو د افغانستان ځینې خلک او هند لا هم شکونه کوي چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په خپل خاوره یې ورته پناه ورکړې ده. بلخوا دی نېشنل انټرېسټ مجله لیکي، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دې هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي، د دعا کوي چې حالات دومره حد ته ونه رسي، خو که مجبوري شوا نو دوی به د خپلې بقا لپاره اټمي وسلې هم استعمالوي. د هندوستان په میډیا کې په دې خبره ډېرې تبصرې شروع شوې دي. د مجلې په وینا، د خواجه آصف دا څرګندونې د پاکستان د هغه نظر سره سمون خوري چې د اټمي وسلې لرلو په حق لایې د هیواد نړۍ ته وخت په وخت وړاندې کوي. بلخوا هندوستان او چین چې خپل منځ کې یې جنگونه هم شوي، د یو بل خلاف د اټمي وسلو د استعمالولو خبره نه کوي. مجله لیکي، په پا پاکستان کې د ستراتیژیکي پلانونو د سانګې اس پی ډي پخوانی مشر جنرال خالد قدوایی په 2002 کال کې ویلي وو چې په سلورو حالاتو کې به د هند خلاف اټمي وسلې کاروي. اول دا چې که هند د پاکستان لویه برخه فتح کړي، دویم دا چې که هند په لویه پیمانه د پاکستان پوست تباه کړي، دریم دا چې که هند د پاکستان اقتصاد د تباه کولو هڅه کوي، او څلورم دا چې که هند په سیاسي توګه پاکستان د عدم استحکام سره مخ کوي او یا په دې هیواد کې په لویه کچه اندرونی بدامنی رامنځته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استازو جرګې او شمېر غړو له ایران سره د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو د اټمي تړون په اړه خبرداری ورکړې دي. د استازو جرګې غړو تېره ورځ د بارنو چارو کمیټې غونډې ته وویل تهران د امریکا حکومت غولولې دی. دا په داسې حال کې ده چې په ویانا کې د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي چې په ښه او جامع اټمي تړون ته ورسیږي. سلطان محمد سرور معلومات راکوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمېر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتمي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره رابلل شوې وه بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اتمي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچیان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اتمي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې ول شوی بندیزونه لری کړی. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوي دي خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پلوي مشر اېد رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقت ګټې ترلاسه کیږي او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ ونه کړي چې شمالي کوریا کړي دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې که هغه د یورانیمو د غني کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوري پلوي استازې الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غني کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري او هغه دا چې اتومي توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه هیواد د اتومي تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. دا اونۍ په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه خبرې روانې دي. که څه هم د خبرو له پرمختګه داسې ښکاري چې دواړه لوري به یوې موافقې ته ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د تړون چانسونه 50% دي. د مشال ریډیو خبرونو انګریزي څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې مهمې برخې نجیب عامر دروروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د بندو دروازو تر شا د سینټ د ډیموکراټانو سره په ملاقات کې د ایران سره د اټومي تړون امکانات 50% کې وبلل. دا خبره د کانګرس غړو چې په دغه لیدنه کې موجود و کړې ده. سناتور کریس کونز وایي اوباما په دې خبره بې باور و چې آیا ایران به تر اوږدې مودې پورې د امریکې او د امریکې د اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا د وضع شویو سختو بندیزونو ته غاړه کېږدي او کنه. سناتور بن کارډن وایي اوباما په دې اند دی چې د اټومي تړون نه وړاندې باید ایران د نړیوالو پلټونکو په وړاندې لارې خلاصې کړي او همدارنګه د پوځي تاسیساتو د کتلو اجازه دې هم ورکړي. کارډین وایي اوباما دا ونه ویلی شول چې د ایران سره به اټومي تړون کیږي او کنه، خو دا یې وویل چې هیڅکله به داسې تړون ونه کړي چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو مخنیوی ونه کړی شي. د امریکا د کانګرس غړو دا هم وویل چې ولسمشر اوباما په دې خبره هم زور راوړ چې هغه د ایران سره د اټومي تړون په کولو کې بیړه نه کوي او په دې اونۍ کې به دا کار ونه کړي. سناتور کریس موفی وایي اوباما د دې خبرې وضاحت وکړ چې د تړون په کولو کې ورختایی نه کوي او که سمه او مناسبه معامله ونه شوه نو د تړون نه به په شا شي. روانه اونۍ په همدې موضوع د اتریش په مرکز ویانا کې که د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ وشو او موافقه وشوه نو دا به کانګرس ته وسپارل شي څو وګوري، خو که دا موافقه د جولای د 9 نیټې نه وروسته وشوه نو بیا به کانګرس شپېتو ورځو کې د دې کتنه کوي. د امریکا د کانګرس ځینې بااثره غړي د ایران سره د اټومي موافقې په اړه وار له مخې مخالفت ښکاره کوي. سناتور جان مکن وایي د ده په اند د موافقې په کولو او څارلو کې چې څومره زیات وخت واخیستل شي دا به ښه وي. که ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په موافقه کولو کې بریالی شو نو پر ضد به یې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. د سناتور کریس کونز په وینا ایران به $100 بلیون ترلاسه کړي چې په سیمه کې ورباندې نړامۍ کولی شي او د نړیوال اقتصاد د یو نوي ګډونوال په لورې پل اخیستل شي. دا د ایران لپاره ډیر څه دي نو زیاته هڅه باید وشي چې یو ښه موافقه لاسلیک شي.
دا و نجیب عامر. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. اوس وخت شوی دی د هفتهوارو نیوز پروګرام پام کوه. دا پروګرام ساسو لپاره د مشال ریډیو همکار امان الله ناصر جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
دا راډیو کمال دے او دا ګورګین جمال دے. قسم دے کوم په ولا د خلی خوان برابر شو، ولی چې یو صرف غمونه بیانوي او بل صرف سلامونه وایي نو درغله زمونږ د ټولو لوري بشمار او په ګونی یو ګونی سلامونه او دعاګانی. تاسو کله دا سوچ کړی دی چې موږ دا سلامونه ولې د ګونیو ګونیو له حسابه او دعاګانې د کنټینرونو له حسابه استعمالوو؟ دا صرف او صرف په دی چې مفت دي، پیسې نه پې لګي، او خدای دې نه کوي که سبا حکومت رایج الوقت په دې دواړو شانو هم ټیکس ولګوي، نو ستاسو څه خیال دی چې موږ به څومره سلامونه واچوو او څومره دعاګانې به وکړو؟ د پرون کیسه درته کوم، یو نسواري د روژه مات په خیالونو او په سوچونو کې دومره ډوب شوی و چې د څیرې نه یې دا څرګنده وه چې دی د غرمې په دې دوې بجې د ماښام اتو بجو ته رسېدلی و، او په خیالونو کې یوې خواته یخ شربت پراته و، بلې خواته یخه هندوانه، او بلې خواته تودو تودو پکوړو د ده په خیالونو کې ډالونه وهل راوهل. په دې حال کې یو سړی ورته راغلو او ورته ویې ویل چې نیکه ستړی مشي، سړی د دې په ځای چې د خیر یوسی ځواب یې ورکړی وی، سوک یې ورته برابر کو او عین په ککرۍ یې ورسره کړ. هغه غریب هم له اولی روزی نه په ماړه نس روټې نه و خوړلې، له ډېرې کمزوري یې څوارلس کرلاټې وخوړلې، او په جړا جړا یې ورته وویل چې ولې زما ګناه څه ده؟ یو ګرانې په چاپیړو والی د لوډ شیډنګ لغتی می خوړلې دي، ای ظالمه تا بیا ولې په سوکو والم؟ سړي څه ورته وویل؟ ورته غوږ او سپږمې شئ، راپور دی د توتکۍ چکري او پروډکشن دی د سوړسک فریادي.
لکه په روډ ناستې څه خراټې دې جوړې کړې دي، ستړې مشي
لیرې که خانه دې خرابه شه، ټوله خوبونه دې سره ګډوډ کړو. که ستړې یم که ستومانه که خوشحاله یم که پریشانه، ستا څه کار دی؟ خانه خرابې څه ستړې مشي دې سره پاتې ده؟ کنه
ما څه ګناه وکړه خو ستړې مشي مې درته وویله؟
یه نور څوک نه وو په دې بازار کښې چې ته ماته راغلې؟
وای وای وای، دلته هم جنګ؟ تاسو بېله جنګ بل کار لرئ؟ بل روزگار لرئ؟
نه، ته بیا د کمی خوار آلی لکه د ډیری فارم مچ په مابین کې راولویدلی.
نه وام، په څه مو سره جنګ دی؟
زه تېرېږه، زه په روژه کې د نامورمه ښځو سره خبرې نه کوم.
کمال دی، جنګ کوی، خلق وهی او ټکوی، خبرې نه کوی. ای وروره، ته راته ووایه تی ولې ووالې؟
خبر نه یمه، دلته په چرتونو کې ناست و، خراټې یې والې، سر په زړېدی لکه بم، ما وی ستړې مشي، ما چاپېړې رازره که اورک په دې مخې ووالم، ته دا وګوره د پوزې نه یې باتینګړ را جوړ کو.
خود بی ولی، خود 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 خود
ولی 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 اخیر ولی
ته خبره؟ دی ظالم زما د درو لکو روپو چرت را کرا.
څنګه چرت؟
هی خورکه، څه درته ویم، د سهار نه د کور نه راوتلی یوم، ما وی چې د اختر شاپینګ به وکړم، شاپینګ خو نه وشو، زما نه سپرینګ جوړ شو. دلته یو ساعت دمه شومه، سترګې مې پټې شولې، ډېر ښایسته خوب مې لیدو. د روژه ماتې وخت و، زموږ په کور کې باتینګړ پاخه و، یوه همسایه خاص د نلې روش را لېږلی و، بل همسایه د نمک منډې دوه کیلو د ګډ شینواري کړایي را لېږلې وه، او بل همسایه کابلي پلاو را لېږلی و. یوې مېرمنې مې شربتې سکنجبین جوړ کړي و، بلې مېرمنې مې شملې راته راوړې، درېیمې مېرمنې پراټې راوړې، بس هغه سلرې مې پکوړې راوړې چې دغه بې بخته دغه کور سپېرې راغې و ماته وی ستړې مشي. په یوه ستړې مشي د تخت نه تختې ته، له پلنګ نه نالیچې ته، له عام نه الوچې ته، او له باغ نه باغیچې ته راواستونم.
ها، نو ته په دې خپه یې؟
نه نه، په دې نه یم خپه، اصله غصه خو په دې راغله چې مېرمنو مې یو د بل له ضد نه خپلو پلرو ته ټېلیفون وکړو، یوې ورته وی چې ټولو ته جامې راوړه، بلی پلار ته ټلیفون وکړو چې د اختر بسکوټونه مټایانې او غوښې به ته راوړي. د هغه درېمې پلار بنجاری دی، هغې بیا خپل پلار ته وی چې بنګړي سینډلان او چادرې په تا. د هغې څلورمې پلار بیا بینک منیجر دی، هغې د نوي نوټونو دپاره فون مې لاو کړی چې دا بې بخته رالی ویستلی مې شي. ټول خوبونه او خیالونه سره را ګډ وډ کړې خانه خراب.
نه نو ته به په دې خوبونو او خیالونو تر کومه زړه خوشحاله وې؟ د شیخ چلی زو را ویښ شه، ولاړ سه خپل دنده دې برابره کړه، روزماتې دې برابر کړه، ناستې لکه سوړ مچ، ولاړ سه د اختر شاپینګ دې برابر کړه.
اے ظالمانو، د اختر شاپینګ څنګه وکړم؟ پسې وکړم؟ د اختر شاپینګ خو یا ټیکداران کولی شي یا بیا تڼېداران کولی شي.
نه نه، منسترانې هم کولی شي.
یا هغې دلته نه کوي، دا هغوی شاپینګ هغوی خپله نه کوي، ټیکدار صاحب، سیکیورټی صاحب، ایچ ډی او ویکسین صاحب یې ورکوي کنه.
یو یو، ما خو اورېدلی دی چې دا خلک خپله تبه چاته نه ورکوي، نو دوی له خپلې تنخوا نه.
اوهو، تنخوا خو هغوی خپلې کورودانې د لاپوره نه ورښکاره کوي. دا ټوله شاپینګ د هغه مالي غنیمت په پیسو کېږي چې دوی د ټیبل لاندې ګټلې وي کنه.
یو یو، دا د ټیبل لاندې بیا څنګه مال ګټل کیږي؟
زما خو شک شو چې ته رپورټر نه یې، ډرایور یې، چې په یو سیز نه یې خبره.
نه، په د ټیبل والا دنده زه واقعي نه یم خبره.
ګوره خورې، په سرکاري دفترونو کې دوه رنګه کارونه کیږي، یو په ټیبل لوړ او بل تر ټیبل لاندې، یو په دفتری وخت کې او یو تر دفتری وخت وروسته په پارټ ټایم کې، یو په هوش کې او بل له هوشه بعد.
یو یو، د سړی سوای ستا دماغ خراب شوی دی، زر لاړ سه، ورسه خپل شاپینګ وکړه.
شاپینګ دې ستا زر وخوري، شاپینګ خو دغه را خراب کړو بدبخته. نن سبا غریب او شریف سړی صرف په خوبونو او خیالونو کې شاپینګ کولی شي، او خوب او خیال ټول د دغه بې بخته سړی مشي را خراب کړو. نه خانه خرابې، تا لږ ساعت نور صبر نه شوی کوی چې زما سلرم خو سر نوي نوي نوټونه خو را لېږلي وای که نه؟
نه نو، چې در لېږلي وای تا کم ماته رانیمای کولو؟ توتکې په اصل کې ته خبره نه، دا زما تربور دی، پرون د زما خیالي شاپینګ را خراب کړی و، نن ماته د دور خراب کړو. او
هغه څنګه؟
هغه دازي چې پرون دلته ناست وم، د اختر شاپینګي لیستونه مې په لاس.
لیستونه؟
هو، یو ګز غکور ودانې لیکلی و، مور چې مې خبره شوه هغې به یو نیم ګز راولیکلو. د بچو شاپینګ لیست جلا و، یوې بخمل لیکلی و، هغه بلې ساړی لیکلې وه.
یو یو، دا ساړی بیا چا لیکلې وه؟
خانه دی خراب شي، د دې انډین ډرامو والاو نرو خزی ټوله را اوټ کړي. په دغه انډین ډرامو کې ساړه لیدلي وای، هغه وای هغه امبریلا راته راوړه، هغه بسنتي چې په ساس بو او کدو کې اغوستې وه.
یو یو، دا ساس بو خو صحیح ده، دا کدو بیا څوک دی؟
ولې دا ما او د انسانان درته کړ؟ دا سرونه مو وګوره څنګه شوي دي لکه کدوګان. داسې ویښته مې و چې سپږو به والیبال پکې کوله. دوی د شاپینګ غمونو دغه هندوانه رانه جوړه کړه. مور مې وګوره، بوډۍ ښځه ده چې د بیګم د بنارسۍ ده یې واورېده، هغې هم فرمایش وکړو وایي ما ته هم امبریلا راوړه، سینډل راوړه.
اے پام کوه چې مور ته سینډل ورنه وړي. ما یواری ور وړی و، په اترایی را روانه وه، غزاره شوه، درې کمانې ماتې شوې. اوس ما ته د کلي الکان د کاګې خاله زوی وایي کن.
نه نو، دا غزاره ولی شوه؟
بس وای، د ادم خان او د درخو نقل ختم شو. هغه یې وویل چې ادم خان نارینه و که ښځه. ته د اتیا کالو ښځه وګوره، سینډل وګوره، چې ټرک ته د رکشې ټیر ورولګی گزاریږي به کیا؟
هو خود گزاریږي، گزاریږي، گزاریږي.
ځکه نه اوس دې گزارومه کنه.
نو ګرانو او شاپینګ ته پریشان و اوریدونکو، دا خو دوه شاپینګ زده شخصیا. وای څوک چې د خپلې کمبلې سره پښې سمې نه غځوي، نو پښې تر کمبله شوټ اوزي. چې یوې خواته ګرانۍ شي، بلې خواته د نن سبا مسلمانۍ شي، او بیا د خلکو دغه نادانۍ شي، نو بخمل به بورۍ شي او ګډ به مرغۍ شي. نور خپل فلسفه پام دی زی ختموم او تاسو بیایم شاعر کمال و شاعر جمال خاغلی رمضان علی خان عرف روزتی ته چې د روجی په باب سوای خو پام کوا او ری بی دزده پا غوگو هو پام کوا داسی نویچ پای و غوغی واری او لبل غوغی و باسی هو پام کوا شاعر کمال و شاعر جمال خاغل رمضان علی خان عرف روزتی پام کوا
میاشت برکت ده هم خوندون هم مزیدی روشه یاره روشیدی روشه یاره روشیدی ده نور خوی ووی مجنی ولی دوی او دریدی جنگونه او پدیدی جنگونه او پدیدی پریشان غریبان سول پندان لج نور پندان سول عباد ملاوتیان سول لنس روشتیان سول پریشان غریبان سول پندان لج نور پندان انسول اباد ملا و ٹرانسول لنس روز ٹرانسول د تیلو جلی بیانی او د گریسو پکوڑی دی روزے یار روزی دی روزے یار روزی دی دامیاش د برکت هم خوندنا هم مزید روزے یار روزی دی روزے یار روزی دی و ام دای ویل منزنا پنزوس دای سوچنا حساب او دکانون گتی خان ثوابونه و ام دای ویل منزونه پنزوس دای سوچونه حساب او دکانونه گتی خان ثوابونه ولار پر تراووی سترگی پټی وازی خلی دی روزی یار روزی دی روزی یار روزی دی دامیاشت برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روزی یار روزی دی روزی یار روزی دی باران وی ده سکانو پش زو ما شمانو تو با خړی مارانو نس ډک د شربتانو باران وی د سکانو پښ زو ما شمانو تو با خړی مارانو نس ډک د شربتانو په خله الله الله وی او په خیال کې یو کاسی دی روزې یار روزې دی روزې یار روزې دی د میاش د برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روزې یار روزې روجیدی روجی یار روجیدی شکولیم در زیانو علوی شکولیم در زیانو فرادی دکاندارانو دمیرو کسابانو اجدو اجدو ارجانو چی یو دا باندی باسی دریت سلور نور پپسیدی روجی یار روجیدی روجی یار روجیدی دامیاش دا برکت دا هم خوندون هم مزیدی روجی یار روجیدی روجی یار روجیدی دا نور خوی ووی آمجنی ولی جوی او دریدی جنگون او پدیدی جنگون او پدیدی
ژوند تیریږي ارمانا زرم نره نره خوږیږي ارمانا زرم نره نره